السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه سلطان محمد سروریم او د ازادي رادیو د خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. تر هر څه دمخه پام وکړئ مهمو خبرونو ته. د جاپان د نړیوال همکاري اداره جایکا وایي د ملګرو ملتونو د پروژو د خدماتو دفتر سره یې د شاوخوا لسو میلیونو ډالرو په ارزښت یو تړون لاسلیک کړی تر څو د اقلیمي تغیراتو په وړاندې مبارزې لپاره افغانانو سره مرسته وکړي. جایکا د دوشنبه په ورځ په یوه مطبوعاتي اعلامیه کې وویل چې د دغې دوه کلنې پروژې هدف دا دی چې د اقلیمي بدلونونو په وړاندې مبارزه کې د زیانګالو ټولنو ظرفیت پیاوړی شي. د وچکالی او د اوبو د سرچینو د کمیدو سربیره سیلابونه او پیاوړي بادونه په افغانستان کې د اقلیمي بدلون نتایج ګڼل کیږي. د روسیې بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي افغانستان او شاوخوا سیمه کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ او د پاکستان او هند ترمنځ سیمو کې تروریستي فعالیتونه لیدل کیږي. لاوروف دا څرګندونه د بریکس نړیوال تلویزیون سره په مرکه کې چې د دوشنبه په ورځ خبره شوه کړي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه د روسیې له لومړیتوبونو څخه ده. روسیا په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې د طالبانو حکومت یې په رسمیت پیژندلې او ورسره نږدې اړیکې لري. طالبانو تر اوسه د لاوروف د څرګندونو په اړه تبصره نه ده کړې، خو په تیرو وختونو کې یې په افغانستان کې د ترهګریزو فعالیتونو په اړه اندېښنې رد کړي او ویلي دي چې دوی به هیڅ چاته اجازه ورنکړي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد وکاروي. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت د هوا پیژندنې څانګې د افغانستان په نهو ولایتونو کې د واورې او باران اټکل کړی دی. دغه ادارې د دوشنبه په ورځ اعلامیه کې وویل چې بادغیس، فاریاب، سرپل، غور، بامیان، دایکندي، میدان وردګ، پکتیکا او بدخشان ولایتونو کې به نن سه شنبه باران او واورې وشي. د هوا پیژندنې اداره زیاتوي چې تمه کیږي چې په مختلفو ځایونو کې د واورې اندازه د لسو او شلو سانتي مترو ترمنځ او د باران اندازه د لسو او شلو میلی مترو ترمنځ وي. مخکې له دې د یکشنبه او دوشنبه په ورځو کې د افغانستان په وویشتو ولایتونو کې د درنو واورو او بارانونو وړاندوینه شوې وه. د امریکا مرستیال ولسمشر جی دی وینس د دوشنبه په ورځ ارمنستان ته ورسېده. هغه پلازمینې یریوان ته په رسېدو سره د ارمنستان له لومړي وزیر نیکول پاشینیان سره ولیدل. وینس د ولسمشر ډونالد ټرمپ د ادارې تر ټولو لوړ پوړی چارواکی دی چې ارمنستان ته سفر کوي. دا سفر نږدې شپږ میاشتې وروسته له دې کیږي چې ارمنستان او آذربایجان د امریکا په منځګړیتوب د ناګورنو قرهباغ سیمې په اړه د اوږدې مودې شخړې د پای ته رسولو لپاره تړون لاسلیک کړ. د آزاد اروپا د راډیو د ارمنی څانګې د راپور سره سم ارمنستان ته د امریکا د مرستیال ولسمشر سفر د اعتماد جوړونې لپاره د یریوان او باکو ترمنځ د اقتصادي اړیکو پر پراختیا متمرکز دی. سپین ماڼۍ وویل چې جی دی وینس به ارمنستان ته له خپل سفر وروسته د آذربایجان پلازمینې باکو ته ولاړ شي. او ټاکل شوې ده چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله سبا چهارشنبه د کرکټ په شلوریز نړیوال جام کې خپل دویمه لوبه کې جنوبي افریقا سره مخامخ شي. دا لوبه د کابل په وخت د سهار په لس نیمو بجو د هند د ګجرات ایالت په احمد آباد ښار کې پیلیږي. په پرونی لوبو کې سکاټلند د ایتالیا په وړاندې، زیمبابوې د عمان په وړاندې او جنوبی افریقا د کاناډا په وړاندې بریا ترلاسه کړه. افغانستان د یکشنبه په ورځ په دې سیالیو کې خپل لومړی لوبه نیوزیلند ته وبایلله. د خبرونو پای.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پرونه
د پاک او مهربان خدای په نامه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ګرانو زده کوونکو، هیله لرم چې ټول به جوړ روغ او صحتمند به اوسئ او د روغتیا جامې مو په تن اوسئ. ګرانو زده کوونکو، تاسو ټولو ته زه دیانا صلحی ستاسو ښوونکی، تاسو ټولو ته د اووم ټولګي کیمیا مضمون لومړی لوست ته ښه راغلاست وایم او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده ماده چې د درېیمې صفحې څخه پیل تر دولسمې صفحې پورې دوام ولري. مخکې له دې چې ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو په مادې باندې وغږیږو، لومړی باید موږ او تاسو ساینس وپیژنو چې ساینس څه ډول تعریفولی شو. البته ساینس چې د ګرانو زده کوونکو د یو لانتنی کلمې ساینس څخه اخیستل شوې ده چې خپله د علم په معنا سره ده. یعنی ساینس هغه علم ده چې په تجربو ولاړ ده، یا هم په تجربو ولاړ علم عبارت ده ساینس څخه ده. ګرانو زده کوونکو، ساینس چې ده بیا په دوی برخو باندې ویشو چې یو عبارت د طبعی علوم څخه او دوهم د اجتماعي علوم څخه. چې طبعی علوم ګرانو زده کوونکو خپله هغه علوم ته ویل کیږي، البته چې موږ او تاسو وایو په طبیعت کې خپله د پیشبیني سوي موادو یا هم پدیدو او یا هم کېدای شي چې د هغوی د غیر شواهدو څخه عبارت اوسي. البته دا طبعی علوم دي. طبعی علوم بیا ګرانو زده کوونکو خپله بیا په دوی برخو باندې ویشو چې عبارت د ژوندي موجوداتو او غیر ژوندي موجوداتو څخه دي. یعنی په طبعی علومو کښې البته موږ او تاسو په ژوندي موجوداتو باندې او غیر ژوندي موجوداتو باندې شکیږو. ژوندي موجودات چې دي ګرانو زده کوونکو عبارت لکه بوتاني او زولوژي، چې بوتاني کې ټول د نباتاتو په ودې نمو او رشد باندې بحث کیږي، او زولوژي چې ده خپله کېدای شي چې د حیواناتو په البته د حیواناتو په ځانګړتیاو، خواصو او خصوصیاتو باندې بحث وسي. او غیر ژوندي موجودات خو تاسو وینئ ګرانو زده کوونکو عبارت د ریاضیاتو څخه دي، چې په دې علومو کې ټول په ریاضیاتو باندې ژهیږي. فزیک ده، جیولوژي ده او کیمیا ده، چې موږ او تاسو راځو دلته په کیمیا باندې ژهیږو. البته کیمیا چې د ګرانو زده کوونکو تاسو پوهیږئ چې هغه علم ته ویل کیږي کوم چې د یو مادې خواص، ساختمان، تعاملات او خپله د همهغه مادې د تغییراتو او د تغییراتو د علتونو څخه بحث کوي، چې دې ته موږ او تاسو کیمیا وایو. یعنی البته هغه علم ده چې په هغه علم کښې ټوله بحث د مادې او د مادې پر خواصو، د مادې پر ساختمان، تعاملات او د مادې پر جوړښت باندې سوی ده. نو دا چې خپله په کیمیا کښې مهم بحث پر مادې باندې ده، اوس راځو ګرانو زده کوونکو له موږ او تاسو ماده پیژنو چې ماده څه ډول مواد دي. البته ماده ګرانو زده کوونکو که چیرې تاسو وګوري، هر هغه شی چې خپله د کتلې لرونکي او په فضا کښې یې ځای اشغال کړی اوسي عبارت د مادې څخه دی. یعنی دا چې دوی ماده بلل کیږي. البته که چیرې ښه مثال ورکړو، هوا ده، هوا خپله ماده ده، اوبه او داسې نور ټول په چش کې راځي، په مادې کې راځي. البته که چیرې موږ او تاسو وګورو، ټول هغه مواد چې موږ او تاسو پر شاوخوا باندې البته په چاپیریال کښې موجود اوسي، دا ټول مواد چې دي د کوچنیو ذراتو څخه جوړ شوي دي، چې دغه ذرات عبارت د اټومونو او مالیکولونو څخه دي. یعنې موږ او تاسو وایي ټول مختلف اجسام چې له کوچنیو ذراتو څخه جوړ شوي وي د مادې په نوم باندې یادیږي. دا چې کېدای سي ځینې اجسام یو له بل سره مشابهت ولري او ځینې هم کېدای سي چې یو له بل سره توپیر ولري، نو د دوی د همدغه جوړونکو ذراتو پورې کېدای سي چې شي ولري مربوط ولري. یا هم موږ او تاسو وایي هر هغه شی چې خپله د کتلې درلودونکی په فضا کې ځای اشغال کړی وي عبارت ده مادې څخه ده. زیات مثالونه لري ګرانو زده کوونکو. البته دغه کوچني ذرې چې دي، که چیرې وګورو، ټول کوچني ذرات چې موږ او تاسو پر شاوخوا باندې وجود لري، دې ته موږ او تاسو اټوم وایو. چې اټوم تعریفوو، چې اټوم نه اوس چې ته ویل کیږي اټوم پیژنو. اټوم ګرانو زده کوونکو د یوناني کلمې څخه اخیستل شوې ده چې ا د نه په معنی، اټوم خپله د تجزیه کېدو په معنی. یعنی اټوم چې هغه ذرې ته ویل کیږي چې د تجزیه کېدو وړتیا نه لري، یعنی دا چې نور د تجزیې وړ نه دي. دې ډول ذراتو موږ او تاسو څه وایو؟ اټوم وایو. البته تاسو وینئ چې د مادې ذرات، اټومونه او مالیکولونه دي چې د شپږم ټولګي په ساینس مضمون کې هم موږ او تاسو ویلي دي. نو په همدې ترتیب سره ګرانو زده کوونکو، دا هم اټوم وه چې کوچني ذرات ته ویل کېدله. راځو اوس مالیکولونه پیژنو، چې مالیکولونه څه ډول جوړښتونه لري او څه ډول رامنځته کیږي. البته که چیرې موږ او تاسو وګورو، ماده چې ده خپله د عنصر او د مرکب د اټومونو او د مالیکولونو څخه جوړه شوې ده، نو د مادې جوړونکي ذرات اټومونه یا هم مالیکولونه دي. نو خپل هغه مواد چې له یو شان اټومونو څخه جوړ شوي وي عبارت د عنصرونو څخه دي، لکه میس، اکسیجن او داسې نور. خو که چیرې وګورو، ټول مرکبات بیا چې دي، هغوی جوړونکي ذرات مالیکولونه دي. یعنې دا چې خپله مرکب چې ده خپله مالیکول د دوو یا څو مختلف عنصرونو د اټومونو له یوځای کېدو څخه رامنځته کیږي. نو مالیکول هم دلته ګرانو زده کوونکو د اټوم د کوچنۍ ذرو او د یو نو اټومونو د یوځای کېدو څخه منځته راځي. د بیلګې په توګه لکه د اوبو مالیکول، چې د اوبو مالیکول ګرانو زده کوونکو موږ تاسو ګورو د اوبو مالیکولي فرمول کې ایچ ټو او مالیکولي فرمول ده، چې په دې ځای کې موږ تاسو وینو چې د هایدروجن د اټومونو تعداد یو او د اکسیجن د اټومونو تعداد مساوي دوه سره ده. نو د هایدروجن او د اکسیجن د یوځای والي څخه اوبه لاسته راغلي دي، چې دغه خپله یو مالیکول ده. یو مالیکول چې د اوبو مالیکول که چیرې دوه ور سره وي، نو بیا موږ او تاسو وایي چې دوه مالیکول اوبه. نو وایي چې د اټوم د کوچنۍ ذراتو او د یو نو اټومونو د یوځای کېدو څخه جوش کیږي، رامنځته کیږي. ګرانو زده کوونکو، راځو موږ او تاسو د مادې ذرات پیژنو. د لوست په دې برخه کې البته موږ او تاسو مخکې هم وویل چې د مادې ذرات عبارت د عنصر او مرکب څخه دي. اول راځو عنصر پیژنو، چې عنصر خپل ټول هغه مواد چې موږ او تاسو په شاوخوا باندې یا هم هغه توکي چې موږ او تاسو د چاپیریال په شاوخوا باندې وجود لري، دا ټول چې دي د عنصرونو څخه جوړ شوي دي. البته موږ او تاسو وایي چې ټول هغه مواد چې د یو شان اټومونو څخه جوړ شوي وي او د خپلو ځانګړو خواصو درلودونکي اوسه عبارت څه څخه دي؟ عبارت د عنصر څخه دي. د بیلګې په توګه تاسو وګورئ ګرانو زده کوونکو، د اکسیجن غاز دي. د اکسیجن غاز چې د خپل د یو نو اټومونو څخه جوړ شوي او د یو شان اټومونو څخه جوړ شوی دی او د ځانګړو خواصو درلودونکي دی. البته اکسیجن غاز دی. کېدای شي یو شان عنصر بل په نظر کې ونیسو، د بیلګې په توګه سوډیم ده، چې د سوډیم خپل یو فلزي عنصر ده، په ان ای سمبول سره ښودل کیږي. البته سوډیم فلزي عنصر ده، کېدای شي چې د غیر فلزاتو سره هالوجنی عنصرونو سره تعامل وکړي. مالګې په لاس راکې ده، چې ده نو دوی خپل یو ځانګړی خواص دي. نو وایي چې ټول هغه مواد چې د یو شان اټومونو څخه جوړ شوي وي او د ځانګړو خواص درلودونکي وي، عبارت د عنصر څخه دی. ازو یو هم د مادې د مهمو ذراتو څخه خپل مرکب ته، چې خپل مرکب موږ او تاسو وایي چې هغه مواد ته ویل کیږي چې د دوو یا څو مختلفو عنصرونو د اټومونو د یوځای کېدو څخه منځته راځي. البته موږ او تاسو ویل چې عنصر د یو شان اټومونو د یوځای کېدو څخه، خو مرکب چې بیا د څو او د دوو یا څو مختلفو عنصرونو د اټومونو د یوځای کېدو څخه مرکب منځته راځي. د بیلګې په توګه لکه کاربون ډای اکساید، لکه سوډیم کلورایډ، لکه مګنیزیم کلورایډ او داسې نور مثالونه ورکولی شي. لکه د کاربون ډای اکساید په مرکب کې ګرانو زده کوونکو تاسو وګورئ چې موږ او تاسو د دوه نوه مختلف عناصر وینو. یو عنصر د کاربون په نوم سره یادیږي، چې د سی په تور سره ښودل کیږي. بل عنصر هم د اکسیجن په نوم سره یادیږي، چې او تور سره سمبول ښودل کیږي. نو دوه یا څو مختلف عنصرونه سره یوځای سوي دي، د دوی د یوځای والي څخه، د دوی د کیمیاوي تعامل څخه وروسته مرکب په لاس راکوي. چې دغه مرکب چې لاس ته راځي، دی په خپل لومړني خواص په مکمل ډول د لاسه ورکوي. دا وګرانو زده کوونکو د مادې اساسي ذرات. رازو اوس د مادې فزیکی حالتونه لولو، چې ماده په کوم حالاتو سره په طبیعت کې شتون لري. البته کچیر موږ او تاسو ګورو د مادې فزیکی حالت څه شته ویل کیږي. کچیر تاسو ګورئ، موږ او تاسو مخکې هم ویل چې ټول مواد له کوچنیو ذراتو او اټومونو او مالیکولونو څخه جوړ شوي دي. نو د هغوی ترمنځ ګرانو زده کوونکو خپل د جذب قوه هم وجود لري، چې همهغه قوه چې د دوی ترمنځ د جذب لامل کیږي، همهغه د همهغې مادې د داخلي جاذبې قوې په نوم سره یادیږي. نو کېدای شي چې د دغه ذراتو ترمنځ واټن، فاصله او د جذب قوه په مختلفو موادو کې کېدای شي یو له بل سره څه شی ولري، توپیر ولري. نو له همدې کبله موږ او تاسو وایي چې ماده خپله په دریو فزیکي حالاتو سره وجود لري، چې عبارت د جامد حالت څخه ده، د مایع حالت څخه او د غاز حالت څخه. ګرانو زده کوونکو، جامد حالت چې د مادې هغه حالت ویل کیږي چې ټاکلی شکل او ټاکلی حجم درلودونکي وي، خو د ذراتو ترمنځ د فاصله کمه او د جذب قوه چې شو سي زیات اوسي. البته موږ او تاسو وګورو جامد د مادې جامد حالتونه، لکه ش مثال ورکو، لکه تیږه یا ډبره، لکه لرګي او اوسپنه، دا ټول د مادې او مادې شتون په جامد حالت کې دي. او د مادې مایع حالت چې د ګرانو زده کوونکو، دا به هغه حالت ویل کیږي چې دوی نسبت جامداتو ته دوی ټاکلي حجم درلودونکي دي، خو د ټاکلي شکل درلودونکي نه دي. یعنی البته دوی شکل نه سي غوره کولای او د ذراتو ترمنځ خپل د جذب قوه کم ده او د دوی د ذراتو ترمن واټن یا فاصله زیات ده. د ماده مایع حالتونه زیات مثالونه موږ او تاسو کولای شو د بیلګې په توګه لکه شودې، غوړي، تیل او داسې نور د ټول د یو ماده مایع حالتونه دي چې په دې حالت کې وجود لري. البته ګران زده کوونکو، د ماده د غاز حالت دی چې دا بیا هغه حالت ویل کیږي چې وګوري نسبت جامدات او مایعاتو ته دی نه ټاکلی شکل لري او نه ټاکلی حجم لري. غازات نه ټاکلی حجم او نه ټاکلی شکل لري، خو د دوی د ذرات ترمن د جذب قوت شته نسبت مایعاتو ته کمه ده، خو د ذراتو ترمن د واټن یا فاصله نور هم زیاته ده. نو غازات چې دي ګرانو زده کوونکو، ښه مثال لکه د اوبو بړاسونه، لکه هوا، د ټول د یو مادې شتون په طبیعت کې د غاز په رازو. ګرانو زده کوونکو، د موادو پر حجم باندې د تودوخې اغیزې لولو، چې البته د په مادې باندې خپل د تودوخې اغیزې د دې باعث کیږي چې هم د هغې مادې یا په جوړښت کې انبساط رامنځته سي او یا انقباض رامنځته سي. نو په همدې ترتیب سره رازو ګرانو زده کوونکو، لومړی انبساط پیژنو چې د تودوخې هغې درجې ته ویل کیږي چې د همهغې مادې یا هم د یو جسم په حجم کښې زیاتو والی رامنځته سي. البته دې ته موږ او تاسو انبساط وایي، یعنی حجم یې چې شي کیږي د تودوخې په درجې په اساس باندې یا هم په اغیز باندې زیاتیږي. او د تودوخې هغه درجه چې په هغه کې د یو جسم حجم راټولیږي، کمیږي او انقباض کوي، دې ته بیا موږ او تاسو انقباض وایو. البته ګرانو زده کوونکو، یو ښه مثال که چیرې په نظر کې ونیسو، د بیلګې په توګه موږ او تاسو یو شیشه یي بوتل په نظر کې نیسو، لومړی په هغه حالت کې چې هغه سوړ وي. رازو ګرانو زده کوونکو، د لوست دې برخې ته ارزونه لرو چې په ارزونې کې یو څو سوالونه مطرح شوي دي چې تاسو دا سوالونو ته به ځواب ورکړي، د ځان سره به د نوټ کتابچې او قلمونه ولري. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې ښې چارې ولري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلامونه، نیکې هیلې او احترامات می ومنئ. ګرانو زده کوونکو، هیله لرم چې ټوله به جوړ روغ او صحتمند به یاستئ. زه دیانا صالحی تاسو ټولو ته یو ځل بیا د اتم ټولګي د کیمیا مضمون دریم لوست ته ښه راغلاست وایم، او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده په کیمیا کښې مهم مفهومونه، چې دریم څپرکی دریم لوست د درویشتمې صفحې څخه پیل تر دودیشمې صفحې پورې به دوام ولري. راځو ګرانو زده کوونکو، که څه هم موږ او تاسو مخکې لوستلي وه چې په کیمیا کښې یو هم له مهمو مفهومونو څخه چې باید یادونه یې وسي، هغه سمبول دی. سمبول خپله د یو نوم، ادرس یا یو ځای یوه لنډه نښه سمبول بلل کیږي، خو په کیمیا کښې د یو عنصر لنډې نښې ته موږ او تاسو سمبول ویلای سو. یعنی هر عنصر ځان ته ځانګړي سمبولونه لري چې یوازې او یوازې په هغه عنصر پورې مربوطیږي، یعنی بل یو عنصر ته به نه کارول کیږي. ځینې وختونه داسې عنصرونه وجود لري چې د هغوی د نوم یا د هغوی د نوم لومړی توري یو بل ته سره ورته دي. نو د همدې ورته والي پر اساس ګرانو زده کوونکو، موږ ویلي وه چې سمبولونه د هغوی د نوم مربوط یو او یا دوه حرفه کیدلی سي. د بیلګې په توګه د هایدروجن عنصر، د هایدروجن عنصر تاسو ګورئ هایدروجن یې نوم دی خو په ایچ توري سره، یعنی د هغوی د نوم څخه یوازې یو ایچ چش سوی دی د سمبول په توګه اخیستل سوی دی. او په همدې ترتیب تاسو کاربون وینئ چې د کاربون عنصر د لومړي حرف چې سي ده، په سي سره د کاربون سمبول ښودل سوی دی. او په همدې ځای کې تاسو وګورئ ګران زده کوونکي، د هیلیم عنصر لرو چې د هیلیم عنصر سمبول بیا ایچ ای ده. ایچ ای ګوري د هیلیم عنصر او د هایدروجن عنصر، که چیرې د دواړو لپاره یوازې هایدروجن انتخاب شوی وای نو کیدای شي چې د دوی تر منځ توپیر مو نه سوای کولی. خو بیا هم ځینې وختونه ځینې توپیرونه موږ او تاسو د هغوی د اټومي نمبرونو پر اساس هم کولی سو، چې د هایدروجن عنصر چې د اټومي نمبر یو او د هیلیم عنصر چې د اټومي نمبر یې دواده رازو ګران زده کوونکو تاسو په دې برخه کې یو جدول وینئ چې د جدول په دې برخه کې وینئ چې عنصرونه راکول سوي دي د عنصرونو سمبولونه راکول سوي او هم ترتیب د هغوی اټومي نمبرونه ترتیب سوي دي لکه څنګه چې وینئ هایدروجن چې په اچ 2 سره سمبول ده اټومي نمبر یې یو ده او هیلیم چې ده اچ ای سمبول اټومي نمبر یې دوه کاربن سمبول سی او په دې ترتیب اټومي نمبر شپږ نایتروجن چې اټومي سمبول ان ده او اټومي نمبر او د چ په دې ترتیب تاسو وینئ چې ټول همیشان سره ترتیب سی دي رازو ګران زده کوونکو په دې برخه کې موږ او تاسو د یو له مهمو مفهومونو څخه یو هم فرمول لرو چې کله مو سمبول پیژن فرمول هم ارتیا ده چې باید وپیژنو فرمول چې د خپل په یو مرکب شي د عناصرو د سمبولونو په کومک شودل کې دې برخه ته موږ او تاسو کیمیاوي فرمول وایلی سو او یا هم داسې تعریف وایلی سو چې د یو مرکب لنډې اختصاري نشي ته کیمیاوي فرمول ویل کیږي یعنی کله چې دوه مختلف اټومونه په خپل منځونه کې یو ځای شي او تعامل ترسره کړي نو د دوی له یو ځای والی یا د کیمیاوي تعامل په نتیجه کې یو مالیکول او یا هم مرکب لاسته راځي چې دغه مرکب خپل د همدې مرکب یو اختصاري نوم چې په مرکب کې د موجودو عنصرونو په سمبولونو باندې سمبال دي دې ته موږ او تاسو کیمیاوي فرمول وایلی سو او یا هم کچیر دغه کیمیاوي فرمول په یو مرکب کې د شامل عنصرونو شمیر موږ او تاسو ته په ګوته کړی او یا هم کېدای شي چې د دې فرمول په واسطه وکولای شو چې د مرکب د شامل عنصرو ترمنځ د هغوی نسبت هم معلوم کړو یعنی دا چې کله په مرکب کې موږ او تاسو د اټومونو تعداد او شمیر هم راته په ګوته کولای شي لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې ویني ګران زده کوونکو په دې جدول کې موږ او تاسو مرکبات او په دې ترتیب دا وی فرمولونه ترتیب کړی دي چې لومړی مرکب د کاربن ډای اکسایډ په نوم سره دی چې فرمولې ده CO2 یعنی یو اټوم د کاربن او دوه اټوم اکسیجن یو ځای شوی دی کاربن ډای اکسایډ مرکب سره خلاص راغلی مګنیزیم اکسایډ مګنیزیم عنصر د اکسیجن عنصر سره تعامل کوي او په نتیجه کې مګنیزیم اکسایډ مرکب سره خلاص راغلی چې دای د دوی هغه کیمیاوي فرمولې دی او یا هم کیمیاوي فرمولونه دي او مرکب هم د مرکباتو نمونه دي لازو ګرانو د کوونکو په دې برخه کې موږ او تاسو ویلانس وایو چې ویلانس هم یو له هغو مهمو مفهومونو څخه شمیرل کیږي چې موږ او تاسو باید په کیمیا کې ورسره آشنا شو ویلانس چې د خپل کله چې یو سونه او عنصرونه یو د عنصرونو اټومونه یو له بل سره یو ځای کیږي او د دوی ترمنځ کیمیاوي تعامل ترسره کیږي او د دوی ترمنځ هغه اټومونه ترمنځ اړیکه مېسته راځي کوم اړیکه چې د دوی ترمنځ راځي د اړیکې د ټینګول او د محکم یا مستحکم کول لپاره یو کوره مېسته کیږي چې هم دا کوه خپل د ویلانس پنوم سره یادیږي او یا هم داسې هم ویلې سو کچيري نجبه غازات په نظر کې ونیسو نجبه غازات خپل بیا اثره یا خنسا غازات په نوم سره هم یادیږي ځکه چې دا ډول غازات چې دي خپل په عادي شرایطو کې د خپل اخیری مدار شي د الکترونونو په شمیر کې زیاتوالی کموالی نه قبلوي او هغه عناصر دي چې په خپل اخیری مدار کې د الکترونونو په بایللو اخستلو او یا هم په شریک ډول یې شیدلو مایل نه لري یعنی د دوی الکترونونو اعظمي شمیر پوره دي نو همدغه حالت کچيري یو اټوم په خپل اخیری مدار کې د الکترونونو د اعظمي شمیر د پوره کولو مایل ولري همدغه مایل ته خپل ویلانس ویل کیږي که څه هم ځینې وختونه یو ویلانسا دوه ویلانسا او څو ویلانسا عنصرونه هم موجود لري مثلا هغه عنصر کچیر په خپل اخیری مدار شې د الکترونونو اعظمي شمیر د پوره کولو لپاره یا هم د اوکتیت حالت د پوره کولو لپاره یو الکترون بایللو ته او یا هم یو الکترون اخیستلو او یا هم په شریک ډول ایښودلو ته د دې مایل ولري یا رزو ولري د ډول عنصر ته موږ او تاسو یو ویلانسا عنصر ویلایسو او کچیر هغه عنصرونه چې بیا په خپل اخیری مدار کې د الکترونونو د اعظمي شمیر د پوره کولو لپاره دوه الکترونونه وبایلي او یا هم دوه الکترونونه اخیستلو او یا هم په شریک ډول کې شودل سي د ډول عنصر ته بیا موږ تاسو دوه ویلانسا عنصرونه ویلایسو په دې ترتیب څو ویلانسا عنصرونه هم وجود لري رازو ګران زده کوونکو، په دې برخه کې موږ او تاسو اوکتیت حالت او یا هم د ورستي کشر اته الکترونیکي دل وایو. ګران زده کوونکو، اوکتیت حالت خپل هغه حالت ویل کیږي کله چې یو عنصر یا د یو عنصر اټوم د یو بل عنصر اټوم سره دلته د دوی ترمنځ اړیکه رامنځته کیږي او دوی په خپل اخیری مدار کې یو الکترون اخیستلو او یا هم څو الکترونو اخیستلو ته اړتیا پیدا کوي او یا هم میل ولري، او د دې لپاره تر څو دوی خپل په اخیری مدار کې خامخا باید اته الکترونونه پوره کړي. دا حالت موږ او تاسو اوکتیت حالت ویل سو او یا هم په ورستي قشر کې اته الکترونیکي دل ویلای سو. نو په همدې ترتیب د یو اټوم په اخیری مدار کې چې هر څو الکترونونه وجود ولري او اټوم خپل د اته الکترون د پوره کولو لپاره کوشش او هڅه کوي تر هغه وخت پورې تر څو چې دوی خنثی حالت غوره کوي او وکولای شي چې په نتیجه کې دوی په خپل اخیری مدار کې باید اته الکترونونه پوره کړي چې د حالت اوکتیت حالت ویلای سي. او د یو شی یادونه باید وسی دا چې د هر اټوم الکترونونه چې دي وی کوشش کوي چې اول خپل د اخیری مدار اته الکترونونه خامخا باید پوره کړي. په دې ترتیب باندې ځکه د دوراني جدول په لومړي ګروپ کې کوم عناصر چې وجود لري هغه په خپل اخیری مدار کې یو الکترون لري. نو کله چې یو الکترون ولري دوی اوه الکترونونه ته اړتیا لري تر څو اته الکترونونه پوره کړي. هغه عناصر لکه لیتیم، سوډیم، پوتاشیم، روبیدیم، سیزیم او فرانسیم. په دې ترتیب هایدروجن هم د دوی د جملې څخه شمیرل کیږي چې دوی په خپل اخیری مدار کې یو الکترون لري او و الکترونونه ته اړتیا لري تر څو دوی اوکتیت حالت پوره کړي. بل په دې ترتیب ګرانه زده کوونکو، په دوهم ګروپ کې بیا هغه عناصر چې په خپل مدار کې دوه الکترونونه ولري وجود لري، یعنی دوی بیا شپږ الکترونونه ته اړتیا لري تر څو اته الکترونونه پوره کړي او یا هم اوکتیت حالت غوره کړي، لکه بیریلیم، مګنیزیم، کلسیم، استرانیشیم، باریم او رادیم چې د هغه عنصرونه دي چې په خپل اخیری مدار کې دوه الکترونونه لري خوشپش الکترونونه ته اړتیا لري تر څو اوکتیت حالت غوره کړي. او په همدې ترتیب کوم عناصر چې په اووم ګروپ کې د دوراني جدول کې لري هغه به په خپل اخیری مدار کې اووه الکترونونه لري او فقط یوازې یو الکترون ته اړتیا لري چې اته الکترونونه یا هم اوکتیت حالت غوره کړي، چې عبارت د فلورین، کلورین، برومین، آیودین او ارګون څخه دي. ګران زده کوونکو، تاسو په دې تصویر کې تاسو وینئ چې سوډیم عنصر د فلورین سره تعامل کوي. سوډیم عنصر چې د خپل اخیری مدار کې یو الکترون لري، خو د فلورین عنصر چې د خپل اخیری مدار کې اوه الکترون لري، ځکه چې سوډیم چې د لومړي د دوراني جدول په لومړي ګروپ کې قرار لري چې موږ او تاسو ول د لومړي ګروپ عنصر چې د خپل اخیری مدار کې یو الکترون لري او په دې ترتیب یو ولانس عنصر هم بلل کیږي. او فلورین چې بیا د هغه اووم ګروپ د عناصر څخه شمیرل کیږي چې په خپل اخیری ګروپ کې اخیری مدار کې اوه الکترونونه لري او یو الکترون ته اړتیا لري تر څو اوکتیت حالت پوره کړي. نو د دې لپاره اسانه ده چې سوډیم خپل یو فلز دی او فلزات چې موږ هاته سویل و چې زیات وخت الکترونونه بایلي یا هم الکترونونه د لاس ورکوي، ځکه چې د دوی آینازیشن انرژي کامه ده. نو په دې ترتیب سوډیم عنصر خپل الکترون و فلورین ته ورکوي او فلورین به اوکتیت حالت غوره کړي. ګران زده کوونکو، په دې برخه کې موږ او تاسو آیون پیژنو چې آیون هم یو له مهمو مفهومونو څخه شمیرل کیږي. آیون یو لاتینی کلمه ده چې په پښتو کې د در په در، خاورې پر سر او سرګردانه معنی لري او په کیمیا کې یا هم د کیمیا په اصطلاح کې هر چارلرون کې ذره یا هر چارلرون کې اټوم ته آیون ویل کیږي. یا هم داسې کله چې د یو اټوم په پروتونونو او الکترونونو په شمیر کې به نسمی رامنځته شي، ګډوډي رامنځته شي، نو یو اټوم په آیون باندې بدلیږي. او کله چې یو اټوم خپل الکترون د لاسه ورکړي او یا هم الکترونونه یې کم شي، یعنی کله ارسومره چې دوی الکترونونه د لاسه ورکوي الکترونونه یې کمیږي او په مقابل کې پروتونونه اضافه کیږي، یعنی پروتونونه یې زیاتیږي. نو دا چې پروتون خپل یو مثبت چارج لرونکی ذره ده، مثبت چارج ور باندې اضافه کیږي، نو په همدې خاطر وایي چې دا مثبت آیون ده. او کله چې بیا یو اټوم الکترون واخلی نو په دې وخت کې بیا پروتونونه کمیږي او په مقابل کې الکترونونه زیاتیږي چې منفی چارج ورباندې زیاتیږي. نو ځکه چې الکترون خپل یو منفی ذره ده نو دغه آیون ته بیا موږ او تاسو منفی آیون ویلی سو. گرانو زده کوونکو موږ او تاسو د لوس دې برخې ته راورسېدلو چې د ارزونې برخه ده. د ارزونې په برخه کې څو سوالونه دي چې لومړی سوال سمبول تعریف کړي، دوهم سوال آیون څه شی دی، دوهم سوال د لومړي ګروپ د عنصرونو ولانس مساوي دي په څو سره، او څلورم سوال آیونونه په ګروپونو باندې پسو گروپونو باندې ویشل سی.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلامونه نیکی هیلی او احترامات می و منه اکرانو زده کوونکو، هیله لرم چې ټوله بجور روغ او صحت مند بیاسته. زدین صالحی تاسو ټولو ته یو ځل بیا شراخلاص وایم د نهم ټولګي کیمیا مضمون یو لسم لوست، او هیله لرم ګرانو زده کوونکو چې زما سره د لوست تر وروستلي شیبو پورې پاتې شئ او ملګرتیا مې وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده د عضوي مرکباتو تعاملات، چې د تیر لوست ادامه پاتې برخه ده. د نشپیتمې صفې څخه پیل پر دواویمې صفې پورې پای ته ورسیږي. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو په تیر لوست کښې ولوستل چې عضوي مرکبات څه ډول مرکبات وه، د عضوي مرکباتو ډولونه مو وویله، او په همدې اساس د عضوي مرکباتو ترمین هغه کیمیاوي تعاملات چې ترسره کیږي په همهغه باندې موږ او تاسو بحث وکړ. د تیر لوست په ادامه راځو د عضوي مرکباتو د کیمیاوي تعاملاتو د ډولونو څخه یو ډول هم د ډی هایډریشن تعامل ده، چې دا هم یو له عضوي مرکباتو څخه، که چیرې د یو عضوي مرکب څخه د یوې اوبه جذبونکې مادې په واسطه د اوبو د مالیکولونو ایستلو او یا هم کمولو ته خپله د ډی هایډریشن تعامل ویل کیږي. لکه څنګه چې ګرانو زده کوونکو تاسو په دې مثال کې وینئ، یعنی که چیرې موږ او تاسو په یو عضوي مرکب کې د یوې اوبه جذبونکې مادې په واسطه د اوبو یو مالیکول یا دوه مالیکوله ورڅخه کم او یا هم لیرې کړل شي، عبارت د ډی هایډریجنیشن تعامل څخه ده. چې په دې معادله کښې تاسو وینئ، په دې مثال کښې ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو د ایتایل الکول په نوم یو مرکب لرو، چې د ایتایل الکول د ګوګړو تیزابو په شتون کښې چې خپله یو اوبه جذبونکې ماده ده، چې د دې په واسطه موږ او تاسو غواړو چې د ایتایل الکول څخه یو مالیکول اوبه لیرې کړل شي یا هم موږ نه کم شي، چې په نتیجه کښې هغه نوه مواد چې موږ او تاسو ته په لاس راکوي یا اوبه ورنه کم شي یا وایستل شي، دا ډول تعامل ته موږ او تاسو د ډی هایډریجنیشن تعامل وایي. لکه څنګه چې تاسو وینئ دلته ایتایل الکول څخه یو مالیکول اوبه کم شو، په نتیجه کښې د کاربون او کاربون ترمنځ دوګونې اشتراکي اړیکه رامنځته شوه، او په نتیجه کښې د ایتین په نوم سره یو مرکب لاسته راوړه او یو مالیکول اوبه مو هم ورنه بل یا جلا کړله. په همدې ترتیب دا د ډی هایډریجنیشن تعامل ده. خو که چیرې بیرته په همدې ترتیب سره موږ او تاسو دوه مالیکول ایتایل الکول په نظر کې ونیسو یا هم ولرو، په اساس د دې څخه دوه مالیکوله اوبه وایستل شي او یا هم ورنه کم شي، نو په دې اساس موږ او تاسو ګورو چې دلته ډای ایتایل ایتر په نوم یو مرکب په لاس راکوي، چې دې مرکب د اکسیجنی مشتقات دي، چې ایتر خپل د وظیفوي ګروپونو څخه شمېرل کېده، چې موږ او تاسو په تیر لوست کې ولوستل. وینو چې په دې برخه کښې د دواړو خواو ته یو نوه بقیې شتون لري، نو په همدې اساس د ډای کلمه موږ او تاسو ذکر کړه، او خپله د ایتر وظیفوي ګروپ ته نو وایي چې ډای ایتایل ایتر، او په همدې اساس موږ او تاسو وینو چې دلته اوبه هم په لاس راکړل شي. یعنی که چیرې دلته په همدې ترتیب بیا کېدای شي چې په ډېرو وختونو کښې موږ او تاسو دلته اوبه لاسته راوړو او اوبه مو ورنه کم کړ چې په تیر کلونو کې موږ او تاسو لړای ایتالیا تر څخه خپل موجود په تیر لوس کې ولوستل چې د یو به هوښو کون کې ماده په توګه کار اخیستل کېده. ترانو زده کوونکو دا د ډی هایډریجنیشن تعامل راځو په دلوس په دې برخه کې موږ او تاسو یو بل نو تعامل چې هغه د هایډرولیز په نوم سره دیږي په دې باندې باس کو پیژنو چې خپل هایډرولیز وای کچيري او عضوي او یا غیر عضوي ماده د اوبو په واسطه په آیونونو باندې ټوټه ټوټه شي او یا هم تجزیه شي او د اوبو له آیونونو سره د دوی ترمنځ یو متقابل عمل ترسره شي یا منځته راسي چې دغه عمل چې کله د دوی ترمنځ متقابل عمل منځ کیږي او بیا په آیونونو باندې ټوټه ټوټه کیږي او تجزیه کیږي نو دې عمل ته موږ تاسو خپل هایډرولیز ویلی سو یا هم د هایډرولیز تعامل ویلی سو. لکه څنګه چې تاسو په دې مثال کې وینئ چې میتایل اسیتیت کچیری د اوبو سره دوی تر تعامل ورکول شي وینو چې دی په خپل آیونونو باندې تجزیه کیږي او په نتیجه کې موږ تاسو وینو چې د اسیتیک اسید چې خپل د سرکې تیزاب ده او په عین وخت شي میتانول یا ایتایل الکول هم مرسخه لاسته راله. دغه عملیه خپله چې دوی په آیونونه باندې وینو چې په منفي آیون باندې چې خپله هایدروکسای ګروپ یو منفي آیون باندې تجزیه شوه یا په منفي آیونونه باندې ټوټه ټوټه شوه د خپله یو د هایدرولیز عملیه هم د هایدرولیز تعامل د لکه په اسیتیک اسید تعامل او تاسو وینئ چې دوی په آیونونه باندې تجزیه شوه چې آیون خپله یو منفي ذره ده نو په همدې اساس د خپله د هایدرولیز تعامل شو. رازو ګرانو زده کوونکو کله چې موږ تاسو هایدرولیز او پیژن د هایدرولیز په همدې اساس رازو اوس موږ تاسو تحمض تعامل وایو چې دا څه ډول تعامل ته ویل کیږي. تحمض چې د ګرانو زده کوونکو هغه یوې مادې ته کچیری اکسیجن ورکړل شي یا هم له هغې مادې څخه بیرته په د اکسیجن په ورکول کښې د هغه په مقابل کښې هایدروجن واخیستل شي دا ډول عملیه ته موږ او تاسو تحمض وایي یا هم په دې داسې ډول سره وایي کچیرې یو مادې باندې اکسیجن نصب کړل شي او د یو مادې څخه بیرته هایدروجن عنصر واخیستل شي یا هم د هایدروجن یو اټوم واخیستل شي دې عملیه ته موږ او تاسو د تحمض عملیه وایو چې همدارنګه کچیری د یو عنصر اټومونه خپله په یو کیمیاوي تعامل کښې الکترون د لاسه ورکړي نو په همدې اساس کچیری الکترون دوی د لاسه ورکوي هغوی مثبت چارج یې لوړیږي نو د مثبت چارج د لوړیدلو عملیه ته موږ او تاسو بیرته خپله تحمض یا اکسیدیشن وایو. اکسیدیشن یا تحمض یعنی کله چې د یو مادې په هماغه اساس په کیمیاوي تعامل کې کچیری الکترون د لاسه ورکوي او په مقابل کې په مثبت چارج باندې چارجیږي او مثبت چارجونه یې ډیریږي لوړیږي نو دا ډول کچیرې مثبت چارج یې لوړ شي دا ډول عملیه ته موږ او تاسو تحمض یا اکسیدیشن عملیه وایو. لکه څنګه چې موږ او تاسو په لاندې تعامل کښې وینو چې د کپر اکساید د کپر په اکساید کښې دلته اکسیدنت د اکسیدنت وظیفه یا اکسیدیشن وظیفه دا ده چې د خپل په غاړه دا باندې په غاړه لري تر څو د مس اکساید یا د کپر اکساید څخه اکسیجن لیډ کړل شي او په همدې اساس کله چې اکسیجن لیرې کیږي یا هم اکسیجن ورباندې نصبیږي او هایدروجن عنصر ورڅخه لیرې کیږي دې ډول عملیې ته موږ او تاسو تحمض یا اکسیدیشن تعامل وایي. لکه څنګه چې ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو په دې مثال کې لرو په دې معادله کښې موږ او تاسو وینو چې دلته خپله په همدې ترتیب سره دا عنصر یا هم دا اوبښې دا مرکب چې ایتایل الکول ده یا میتانول ده چې په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې د مس اکساید په موجودیت کښې یعنی غواړو چې دلته د دوی ترمنځ د اکسیدیشن یعنی د تحمض عملیه اجرا سي نو په همدې اساس مس ارجا کیږي. مس چې ارجا شو او عنصر یعنی مس منځته راځي او په همدې اساس هغه اکسیجن یې د کاربون د اټومونو د الکول مرکب په مالیکول کښې اکسیدایز کیږي او په پایله کښې موږ او تاسو د اسید الدهاید لاس راکوي اوبه په لاس راکوي او وینو چې مس هم د اکسیجن څخه بیل شوی یا هم جلا شوی دی. رزو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې موږ تاسو د ریډکشن تعامل یا هم د ارجاع تعامل لرو یا عملیه وایو چې په دې عملیه کې موږ تاسو وایو چې دا ارجاع یا ریډکشن چې ده دا د تحمض د عملیه سرچپه یا برعکس ده، یعنی دا چې دوی د اکسیدیشن څخه برعکس عمل اجرا کوي. یعنی که چیرې موږ تاسو په یو عضوي مرکب باندې د هایدروجن د اټومونو نصبول او له عضوي مرکبات څخه بیرته د اکسیجن اخیستل تول عملیه تا کولای شو چې ارجاع عملیه وایه هم دا چې ریډکشن عملیه وایو. یعنی دوی د اکسیدیشن برعکس یو چې اکسیدیشن په عملیه کې موږ تاسو ویل ګرانو زده کوونکو چې هلته د هایدروجن اخیستل و او د اکسیجن نصبول و، خو په ریډکشن عملیه کې بیا موږ تاسو وینو چې د هایدروجن نصبېدل دی او د اکسیدیشن اخیستل یا بیلول دی، چې دې ته بیا موږ تاسو ریډکشن وایو. لکه څنګه چې تاسو د پروپین په مرکب کې ویني په دې معادله کې ګرانو زده کوونکو چې دوی د کاربون او کاربون ترمن په همدې اساس دوه ګونی اشتراکي اړیکه وجود لري، او په همدې اساس کچیر دوی د یو هایدروجن په واسطه سره ارجاع سي، نو په نتیجه کې موږ تاسو وینو چې د دې دوه ګونی اړیکه په یو ګونی اړیکه باندې تبدیلیږي، او په همدې اساس د یو غیر مشبو هایدروکاربون یا هم مرکب په مشبو هایدروکاربون باندې تبدیلوي. په نتیجه کې موږ تاسو وینو چې پروپان مرکب خپل یو مشبو هایدروکاربون ته لاسته راغلی، او د دوی ترمنځ دوه ګونی اشتراکي اړیکه په یو ګونی اشتراکي اړیکه باندې تبدیل شوې ده. نو په همدې اساس ګرانو زده کوونکو دا و د ارجاع یا ریجکشن تعامل. ازو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې موږ د انشقاق عملیه لرو، چې د انشقاق عملیه هم یو نوع د عضوي مرکباتو هغه تعاملات کېدای سي چې د ځینو تعاملاتو په واسطه دلته داسې اجرا سي. وایي که چیرې د اوږد زنځیر لرونکي مرکبات موږ او تاسو ولرو او هغوی په خپلو مالیکولونو باندې ټوټه کړل شي یا هم تجزیه کړل شي، او دغه د وړو مالیکولونه کله چې لاسته راځي واړه واړه مالیکولونه دغه لاسته راغلي مالیکولونه ته کچیرې د تودوخې او د کټلیس په واسطه سره، یعنی لوی مالیکولونه په وړو مالیکولونو باندې تجزیه او ټوټه ټوټه شي، دې ډول عملیه ته موږ تاسو د انشقاق عملیه وایو. چې خپله د انشقاق عملیه په 1910 میلادي کال کې د کیمیا پوهانو په واسطه د لوړې تودوخې او د کټلیس په شتون کې د الکانونو یو غټ غټ مالیکولونه مات کړل او تجزیه کړل، چې په نتیجه کې کوچني مرکبونه او مالیکولونه یې لاسته راغلل. یعنی دا چې لوی مالیکولونه یې په کوچني مالیکولونه باندې تجزیه یا هم بدل کړل، چې دا ډول عملیه ته دوی د انشقاق عملیه ولو. د انشقاق له عملیې څخه ګران زده کوونکو د تیلو په صنعت کې کار اخیستل کیږي، او په داسې نور مختلف ځایونو کې کار اخیستل کیږي. کچیرې یو مثال ورکړو د بیلګې په توګه، کچیرې په همدې اساس موږ تاسو وګورو هیگزا دیکان مرکب چې د خپل یو لوی یا غټ مالیکول ده، چې د انشقاق د عملیه په واسطه سره کولای شي چې په دوو نورو کوچنیو مالیکولونو باندې تجزیه شي، چې هغه چیرې دوی ته مثال 200 درجې د سانتیګرید تودوخه ورکړل شي، د هغه په نتیجه کې په وینو چې یو په اوکتین او بل په اوکتان باندې چې کوچني مالیکولونه دي تجزیه کیږي، یا هم د ټوټه کیږي، چې د خپل د انشقاق عملیه ده. او په د انشقاق د عملیه څخه په صنعت کې کولای شو چې کوچني مالیکولونه د کاربون د اټومونو شمیر له یو څخه بیا تر 14 اضافه وي، هغوی له غټو مالیکولونو څخه چې د انشقاق د عملیه په واسطه لاسته راوړلی شو، او هغه مالیکولونه چې د کاربونونو د اټومونو شمیر له 15 څخه تر 12 پورې وي بیا په پټرولو کې د استفادې لپاره هم کارول کیږي، او د تصفیه په دستګاه کې یو شمیر مالیکولونه وجود لري چې د کاربون د اټومونو شمیر له یو څخه تر 14 پورې دی، چې دا بیا کولای شو د انشقاق په عملیه پر اساس باندې تشکیل کړو او بیا له ځنډ څخه اوس وځول شي، چې دغه ډول د انشقاق د عملیه تودوخه هم کېدای شي چې په دې اساس باندې پوره کړل شي. ګرانو زده کوونکو، یو بل نوع تعامل چې هغه د پلومیرایزیشن تعامل ده چې دا هم د عضوي مرکباتو د کیمیاوي تعامل د ډولونو څخه شمیرل کیږي چې دا خپله هغه عملیه ده چې د یو ټاکلي فشار، تودوخې او کټلیس په شتون کې د عضوي مرکب د څو مالیکولونو د یو ځای کېدو په پایله کې یو نوی او مغلق او کمپلیکس مالیکول مجهز ته په لاس راکړي، او دا چې داسې چې خپله له لومړنیو موادو څخه د هغوی خواص یو له بل سره فرق ولري. عبارت د پولیمرایزیشن عملیه ده. له بېلګې په توګه د ایتلین له مالیکولونو، که چیرې د ایتلین مالیکولونه پولیمرایزیشن سي، په نتیجه کښې موږ او تاسو ته پولی ایتلین په نوم مرکب ورڅخه حاصلیږي، چې زیات وخت لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې وینئ دا ایتین مرکب ده چې د دې مالیکولونه اخیستل کېږي د پولیمرایزیشن عملیه پر اساس باندې په یو نوي مرکبات او نویو موادو باندې چې د پولی ایتلین په نوم سره یادیږي لاسته راځي. چې خپله د دې څخه موږ او تاسو کولی شو د پلاستیکي لوښي لکه او داسې نور کولی شو چې د ایتلین د پلومیر څخه لاسته راوړو، چې یو هم د پلومیر د ایتلین د پلومیر څخه چې لاسته راځي یا هم جوړیږي هغه پلاسټیکي لوښي دي. ګرانو زده کوونکو، د لوست وروستۍ برخې ته راورسېدو، چې په دې برخه کښې موږ او تاسو ارزونه لرو، چې په دې ارزونې کښې لومړی سوال د ډی هایدروجنیشن تعامل په یو مثال کښې وښایاست. دوهم سوال، ګرانو زده کوونکو، د ایتلین د مالیکولونو د پلیمرایزیشن څخه څه نوه مرکب لاسته راځي. دریم یا وروستی سوال ده چې هغه د الکولونو غټ مالیکولونه په کوم کال کښې مات او یا هم تجزیه کړل شوه. مننه ګرانو زده کوونکو ستاسو له توجه څخه. موږ او تاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلو پورې ښې چارې ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
سلامونه نیکې هیلې او احترامات مې ومنئ. ګرانو زده کوونکو، هیله لرم چې ټوله به جوړ روغ او صحت مند به یاستئ. زه دیانا صالحی تاسو ټولو ته د لسم ټولګي یولسم لوست ته ښه راغلاست وایم، او هیله لرم چې د لوست د وروستنۍ شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده مسطح مالیکولونه. درنیویم صفحې څخه پیل تر 134 صفحې پورې دوام لري. که څه هم دا زموږ او ستاسو د تیر درس ادامه ده، چې په تیر درس کښې ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو خطي مالیکولونه وویل، په همدې اساس د مالیکولونو هغه کتبیت و جوړښت و د هغوی هندسي جوړښتونه وه، چې د هندسي جوړښتونو پر اساس ادامه راځو. نن ورځ موږ او تاسو مسطح مالیکولونه پیژنو. چې مسطح مالیکولونه کوم مالیکولونه ته ویل کېږي؟ مسطح مالیکولونه هغه مالیکولونه دي یا هم درې الکتروني ساحې درلودونکي مالیکولونه په نوم سره هم یادیږي. دوی هغه مالیکولونه دي چې په خپله شاوخوا باندې درې الکتروني ساحې لري، درې الکتروني ساحې لري. او مسطح مالیکولونه چې دي د دوی د اړیکو ترمنځ هغه ولانسي زاویه چې رامنځته کېږي هغه ولانسي زاویه مساوي په 120 درجې سره ده، په 120 درجې سره. خو د مسطح مالیکولونه چې دي نسبت و خطي مالیکولونو ته. خطي مالیکولونه هغه وه چې هغوی دوه الکتروني ساحې درلود او د ولانسي زاویه یې د اړیکو ترمنځ 180 درجې وه. خو مسطح مالیکولونه نسبت و خطي مالیکولونو ته د دوی ولانسي زاویه 120 درجې ده. او د دوی هایبرید چې ده هغه SP2 هایبرید درلودونکي ده. لکه څنګه چې تاسو په دې مثال کښې وینئ یا په دې مثالونو کښې وینئ، دا هم برون ټرای فلوراید یو مرکب ده چې په دې ځای کښې موږ او تاسو وینو دوی چې د درې الکتروني ساحې درلودونکي ده، یا د درې الکترونونو درې جوړې درلودونکي ده، چې دې ته موږ او تاسو یو مسطح مالیکول وایو. لکه څنګه چې تاسو هغه موډل هم وینئ، په همدې ځای کښې برونې مرکزي اټوم د اساس، یو فلورین اټوم دلته، یو فلورین اټوم دې اساس، او یو هم دلته. او دوی چې دی د دوی ترمنځ هغه ولانسي زاویه چې شته 180 درجې ده. ولې کمه ده نسبت په خطي مالیکولونو ته؟ ځکه چې د دوی هغه ازادې جوړې زیاتې دي. نو په همدې اساس موږ و تاسو د دوی ولانسي زاویه 140 درجې ده. دا مسطح مالیکولونه دي، او په عین وخت کښې کولی شي چې دوی یو مثلث ته ورته جوړښت هم جوړ کړي. په دې کې دی هغه اس او پی موږ تاسو وای دلته دی دی الکترونی ساحه لري او الکترونی ساحه دوام الکترونی ساحه او دریم الکترونی ساحه دوی اس پی هایبرید دی اس پی دوا دی یو اس هایبرید یا الکترونی ساحه یو پی او دوا پی چې درې الکترونی ساحه سو چې د اس برخه یو دریمه ده د پی برخه دوه پر دریمه برخه ده هم بیا اساس نو نور مثالونه هم مشاهده تصویر کولای سو رازو اوس مشاهده سو یو هم د مسطح مالیکولونو څخه ورسته څلور سطحي مالیکولونه دي څلور سطحي مالیکولونه بیا هغه مالیکولونه ته ویل کیږي یعنی کچيري خپل یو مرکزی اټوم په خپل شاوخوا کې څلور الکترونی ساحه ولري تاسو ګوري دوی بیا څلور الکترونی ساحه لري چې دوی بیا د تیترا هایډرال او څلور سطحي مالیکولونه په نوم سره هم یادېږي نو ځکه موږ تاسو وای دوی چې دي څلور الکترونی ساحه را مېسته کړی دي او د دوی ترمن هغه د آزاد جوړ د جوړ آزاد جوړ الکترونونو تعداد هم تشته کم دی او د دوی ولانسي زاویه هم مساوي ده په 1.8 PM سره یا هم 1.15 درجه سره د دوی ولانسي زاویه ده خو هایبرید یې هغه مساوي ده په اس پی 3 هایبرید سره اس پی 3 هایبرید درلودونکي دي لکه موږ او تاسو وینو لکه سلفایډ او د ترتیب سره نور مثالونه هم ورکوي لکه سلفید او په همدې اساس تاسو دلته د خپل د میتان یو مرکب ویني چې په دې ځای کې ده د هغوی هغه څلور سطحي مالیکولونه دي د هم موډل دي چې موږ تاسو وینو یو دوه درې څلور څلور چې جوړ کړی دي الکترونی ساحه جوړ کړی دي او په همدې اساس د موږ تاسو څلور سطحي مالیکولونه وایو چې څلور سطحي مالیکولونه د اس پی 3 هایبرید لودل پر اساس باندې وایو چې یو د اس برخه ده د پام دی اساس درې برخې د پی یعنی د اس برخه چې د یو پر څلرمه برخه ده او د پی برخه یې درې پر څلرمه برخه ده چې دا چې څو د څلور سطحي مالیکول سو رازو ګرانو د کوونکو د اوبو مالیکولي هندسي یا هم خطي جوړښت وایو د اوبو مالیکولي جوړښت خپل یو کوټي جوړښت درلودونکي دي چې یو برخه یې مثبت او بل برخه یې منفي چارج درلودونکي ده نو دوی چې دي د اوبو مالیکول خپل یو ډایپول مومنت لرونکي دي او د اوبو په مالیکول کې دوه جوړې الکترونونه آزاد جوړې شتون لري دوی جوړې آزاد الکترونونه شتون لري نو په همدې اساس د دوی د اړیکو هغه ولانسي زاویه چې د هغه 1.15 درجه ده خو د دوی جوړښت د هغه څلور سطحي دي څلور سطحي را مېن سکري یا څلور سطحي څلور سطحي یا څلور وجه لري او په همدې اساس د دوی هایبرید چې دی هغه اس پی 3 هایبرید درلودونکي دي د اس پی 3 هایبرید درلودونکي دي او د اوبو مالیکول چې دی غیر خطي دي خطي نه دي خطي هغه و چې دوه الکترونی ساحه را مېن سکوله او د یو خط د یو مستقیم خط په شکل سره ترتیبو یا جوړښت درلود خو د اوبو مالیکول یو غیر خطي مالیکول دی لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې نه دی موډل دی چې اکسیجن یا د مرکزی اټوم په شان برخه خسته ده یو اټوم د خاطه هایدروجن بل اټوم د خاطه هایدروجن خو دوی چې دی یو برخه دی چې دی قطبی جوړش لري موږ تاسو قطبی جوړشتونه قطبی اشتراکي اړیکې قطبیت باندې موږ تاسو تیر لوست کې باس کړی وو دوی چې دی قطبی جوړش لري چې یو برخه مثبت او بل برخه منفي چارج لرونکي ده نو په همدې اساس چې دوی دی د اوبو مالیکول چې خپل یو ډایپول مومنت لرون کې ده نو په دې اساس وایي چې دوی یو خطي غیر خطي مالیکول دی په دې اساس او په دې ځای کې موږ تاسو ویل چې دوی اس پی دی هایبرید درلودونکي دي چې د اس برخه یو پر څلرمه برخه ده او د پی برخه درې پر څلرمه برخه ده راځو ګرانو زده کوونکو د اوبو د مالیکولي جوړښت څخه ورسته د امونیا د مالیکول جوړښت باندې باس کو چې د امونیا مالیکول څه ډول مالیکولي جوړښت لري لکه څنګه چې موږ تاسو ویل د امونیا غاز چې تخپل یو الکلی خاصیت درلودونکي دي یا هم د الکلی خاصیت درلودونکي یو مرکب دی چې خپل مرکزی اټوم یې نایتروجن دی نایتروجن ځکه مرکزی اټوم دی ځکه چې د نایتروجن هغه اکسیدیشن نمبر یا چارج نسبت چاته هایدروجن ته زیات دی. نو په همدې اساس باندې نایتروجن د دوی یو مرکزی اټوم شمیرل کیږي او په خپل ترکیب کې دوی یو جوړه الکترونونه آزاد جوړې لري. نایتروجن په خپل ترکیب کې یو جوړه آزاد جوړه الکترونونه لري، ځکه چې د خپل ولانسي قشر کې 15 الکترونونه لري چې یو یو الکترون د یو یو اټوم هایدروجن سره چریک دوالی شدی. یوازې او یوازې دوه الکترونه د آزاد جوړه الکترونو په چان سره تبدیل شدی. نو موږ او تاسو وینو چې د دوی ترمن هغه ویلانسی زاویه 180 درجه ده. په 180 درجه پر اساس باندې ترتیب شوی ده چې یو تعداد آزاد جوړه الکترونونه په کښې زیاتي. موږ او تاسو ویلو چې کله هر څومره چې آزاد جوړه الکترونونو تعداد زیاتېږي، هغومره د دوی ویلانسی زاویه د اړیکو ترمن کمیږي او دوی چې دي څلور سطحي مالیکول بلل کیږي. یعنی وخت چې تاسو وګوري یو الکتروني ساحه، دوهم الکتروني ساحه، دریم الکتروني ساحه او په همدې اساس د څلورمه الکتروني ساحې، نو څلور سطحي مالیکول شو او کنه. او په همدې اساس ګران ځنکوونکو د امونیا د مالیکول هغه هایبرید چې د هغه اس پی درې هایبرید ده، اس پی درې هایبرید ده چې د اس د اس برخه چې ده هغه یو پر څلورمه برخه ده او د پی برخه چې ده درې پر څلورمه برخه ده، ځکه چې موږ تاسو وایو یو دوه درې او په همدې اساس څلور. د اس برخه یو پر څلورمه ده او پاتې سو درې برخه نور د پی ده، یعنی درې پر څلورمه برخه. او دا ترتیب سره ګران زده کوونکو تاسو دلته وینئ چې دا د امونیا هغه موډل دی. نایتروجن مرکزی اټوم سو، یو اټوم هایدروجن، دوه او درې، یو الکتروني ساحه، دوهم الکتروني ساحه، دریم الکتروني ساحه، د آزاد جوړه الکترونونه څلورمه الکتروني ساحه. اوس راځو ګرانو زده کوونکو د مالیکولونو په ډولونو باندې بحث کو. څنګه چې موږ او تاسو خطي او مسطح او سطحي مالیکولونه وپېژندل، اوس راځو د مالیکول ډولونه وایو چې د مالیکول ډولونه پر دوه ډوله دي، یو قطبي پولر دي بل غیر قطبي نان پولر دي. قطبي مالیکولونه هغه مالیکولونه دي چې هغوی د قطبي اړیکې په واسطه سره جوړ شوي وي او په خپل ترکیب کښې د الکترونونه هغه آزادې جوړې ولري. دې ته موږ او تاسو قطبي مالیکولونه وایو. قطبي مالیکولونه چې دي د مختلفو اټمونو څخه جوړ شوي دي چې یوه برخه یې مثبته او بله برخه یې منفي چارج لري او دوی چې دي د ډایپول مومنټ، یعنی ډایپول مومنټ یې خلاف د صفر څخه دي، یعنی صفر به نه وي، د صفر څخه به خلاف وي. لکه څنګه چې تاسو په دې مثالونو کښې وینئ، اس ایل تیزاب دي، امونیا دي، اوبه دي او داسې نور. په دې ځای کښې موږ او تاسو یو مالیکولي ډولونه د قطبي اړیکې پر اساس باندې وایو چې یو د اس ایل تیزاب ترمن هایدروجن چې د قسمان مثبت او کلورین چې د قسمان منفي چارج په درلودلو سره د دوی ترمنځ یو قطبي اړیکه شتون لري. په همدې اساس امونیا ده، د امونیا په مرکب کښې تاسو وینئ یوه الکتروني ساحه، دوه او درې، او په همدې اساس دوه الکترونونه هم د آزاد جوړه الکترونونو په اساس باندې موږ او تاسو وینئ څلور الکتروني ساحې، یا څلور الکتروني ساحې رامنځته کړي دي چې هایدروجن چې دی قسمان مثبت چارج درلودلو سره دي او نایتروجن چې دی په همدې اساس د قسمان منفي چارج په درلودلو سره، نو د دوی ترمنځ یوه قطبي اړیکه وجود لري، نو ځکه وایي چې دا یو قطبي مالیکول دی. د اساس په دې ځای کښې هم تاسو وینئ چې موږ او تاسو دلته ګورو د کلورین او کلورین ترمنځ او د هایدروجن او هایدروجن ترمنځ، د دوی ترمنځ بیرته چې شوی دی یوه قطبي اړیکه وجود لري او د دوی ترمنځ یو دوه درې څلور سو وچي یا څو سطحي الکترونونه دي، څو سطحي الکتروني ساحې چې کړي دي رامنځته کړي دي. راځو اوس د مالیکولونو دوهم ډول ته چې هغه یو غیر قطبي مالیکولونه یا هم نان پولر دي، چې دوی بیا هغه مالیکولونه دي چې په خپل ترکیب کښې غیر قطبي اړیکې ولري او د دوی د الکترونونو چې دي دوی آزادې جوړې نه لري، آزادې جوړې ونه لري. دوی چې دي غیر قطبي مالیکولونه دي او دوی همیشه د یو شان اټومونو څخه جوړ شوي دي، همیشه د یو شان اټومونو څخه جوړ شوي دي او په همدې ترتیب سره د ډایپول مومنټ یې هم صفر دي، ډایپول مومنټ یې هم صفر دي. لکه څنګه چې تاسو وینئ هایدروجن ترمنځ، د کلورین ترمنځ، د فلورین ترمنځ او د همدې اساس کاربون ډای اکساید ترمنځ. په دې مثال کښې تاسو دا مثال چې وینئ دا خپله د قطبي اړیکو ترمنځ دی چې موږ او تاسو د نایتروجن او کلورین او هایدروجن ترمنځ د دوی یاد شیو او موږ په تیر لوست کې هم ولوستل چې د هایدروجن او هایدروجن تلمین د کلورین او کلورین تلمین قطبی اړیکې یا غیر قطبی اړیکې مو هم ولیدل. لکه څنګه چې تاسو په دې مثالونو کې وینئ، موږ او تاسو دلته وینو چې دا غیر قطبی مالیکولونه دي. د نایتروجن او نایتروجن تلمین درې ګونې اشتراکي اړیکه په شریک ډول سره ښودل شوې ده. دوی چې دي آزاد جوړه الکترونونه نه لري، دوی چې دي غیر قطبی دي، انان فلولر دي، په همدې اساس کاربن ډای اکساید دي چې دا هم خپل یو غیر قطبی مالیکول دي، چې د اکسیجن او کاربن تلمین دوه ګونې اړیکه په همدې اساس آزاد جوړه الکترونونه نه لري. او دغه په ترتیب سره د کلورین او کلورین ترمین چې دلته موږ او تاسو کاربن تیترا کلوراید مرکب لرو چې دوی خپله چشتی دی یو قطبی مالیکول دی. او په دې ځای کې به تاسو غیر قطبی مالیکول دی، او په دې ځای کې تاسو وینئ چې دا یو قطبی مالیکولونه دی. او مثالونه دي چې د ان سی ال تیزابو د اوبو ترمین او د بس په ترتیب سره د امونیا، چې تاسو وینئ یو طرف مثبت یو طرف منفي چارج دلودلو سره دی، او دوی سو الکترونی ساحه یې چې کړی دی رامنځ کړی او د دې ترمین اړیکه رزو. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو د تیر لوست په ادامه مستطح مالیکولونه، څو سطحي مالیکولونه، درې جوړه الکترونونه او یا هم دغه سې د اوبو مالیکولي جوړش، د امونیا مالیکولي جوړش او داسې نور موږ او تاسو ولوستل. د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو ارزونه لرو چې د ارزونې په دې برخه کې څو سوالونه مطرح شوي دي. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او تاسو نننی ورځ درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکو لوست پورې شي چاري ولري.
درسي ساعت
له شنبه تر چهارشنبه د اوم، اتم، نهم، لسم، یولسم او دولسم ټولګیو
د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه،
او یوونه بلونه د رواني روغتیا او افغان خزو د تاریخ مضمونونه له ازادي رادیو خبريږي.
درسي ساعت د لرن افغانستان ادارې په ګډه همکاري تاسو ته وړاندې کیږي. اوریدل یې مهروي.